درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو یوې بلې خبرونه کې مو ز اجمل اند هر کله کوم نن د اگست میاشتې لسمه نیټه ده. درې کاله وړاندې په همدې ورځ په افغانستان کې پخوانی جمهوري نظام سقوط شو او طالبان کابل ته ننوتل او له هغې راهیسې درې کاله وشوه چې دوی په افغانستان باندې واکمن دي. په دې خبرونه کې په دې اړه خبري او نور مطالب لرو خو پیل خبرونه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وایي هیواد یې له خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلی پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د امریکایي وسلو او تجهیزاتو په وسیله د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، خو نوموړي په ځواب کې وویل دغه ویدي ویلانه د کتلې او ټینګار یې وکړ چې د امریکا په ګډون هېڅ هیواد د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه پیژني. طالبانو پرون د باګرام په هوایي اډه کې واک ته د بیا رسیدو د درېیمې کلیزې په مراسمو کې پوځي رژه یا ننداره ترسره کړه. دا ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو ویلي طالبانو 1.4 میلیونه نجونې له ښوونځي را ګرځولې دي. اسوشیتد پریس خبري اژانس نن د یونسکو په حواله ویلي چې یو کال وړاندې دا شمیر 1.5 لکه و، خو 3 لکه نورې نجونې په یو کال کې پرې اضافه شوي. دا 3 لکه هغه نجونې دي چې د یونسکو په وینا تیر یو کال کې عمرونه 2 کلونو یا ومو ټولګیو ته 2 کلونو نه پورته وو یا یې له ومو ټولګیو پورته زده کړې کولې. د پاکستان د پوز پوخانی مشر جنرال فیض د پاکستان د پوز د ISI د اداري پوخانی مشر جنرال فیض حمید د قضیه په تړاو درې نور متقاعد افسران نیولې شوې دي. د پاکستان پوز نن پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې د افسرانو د سیاسي ګټو په خاطر بې ثباتۍ تلمن وهله. د پاکستان پوز د دوشنبې په ورځ د ISI پوخانی مشر فیض حمید ونیو او پوځي محکمې ته یې وسپاره. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ په جګړه کې تر اوسه 30 ډیر کسان وژل شوي دي. د دې جګړې د قربانیانو د نوي شمیر په داسې وخت کې خپور شوی چې د غزې د 1 میاشتنۍ جګړې د غربن هڅې روانې دي. په نوو خبرو شوو تلفاتو کې د ملکیانو او نظامیانو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. په غزه کې جګړه د اکتوبر په 1 وروسته تر هغې پیل شوه چې حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیلو په جنوب کې برید وکړ. نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 برمته کړه. له هغې وروسته د اسرائیلو لخوا پر غزه پراخ بریدونه وشول چې د ملګرو ملتونو په شمول د ځینو ادارو لخوا پکې د پراخو ملکي مرګ ژوب لپاره خبرداری ورکړل شوې دي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم راځئ چې د خپرونې هغه مطالب چې په دې کې لرو دا درسره شریکو. وروسته رپورټونو ته رسو. د اگست 15 درې کاله مخکې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واک ته رسیدو سره په کابل کې برابره ده. په دې اړه به رپورټونه ولرو. له دې به مو خبر کو چې یونسکو خبرداری ورکړی چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو څه کم 1.5 میلیون نجونې بې برخې کړي او دا د راتلونکو نسلونه لپاره ګواښ دی. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د دفاع سرپرست وزیر شاه محمود میاخیل وایي طالبانو د 3 کلنۍ واکمنۍ پر مهال د ګڼو فرصتونو په ځای کولو افغانستان ته لوی تاوان رسولی. له نوموړي سره مرکه لرو. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خپرونه کې لرو چې ټول په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو په واکمنۍ راڅرخي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن ندرې کاله وړاندې په همدې ورځ طالبان کابل ته ننوتل او پخوانی جمهوري نظام چې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ هم ورسره وو سقوط شو. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو وایي د دې ورځې د لیدلو فکر یې نه و کړی، ځکه چې هر څه ورته ویرونکي او نه منونکي وو. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
لګنی ګونی په ډکا پلازمینه کې د خلکو په څیرو وی رخبره ده. د 2022 کال د اگست 15 د کابل په فضا غنی هلیکوپټر ګرځي او ګمان کیږي چې د بیلابیلو سفارتونو بهرني ډیپلوماټان او د غشان بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته انتقالوي. تیر شپه د افغانستان یو بل مهم ولایت ننګرهار مرکز جلال آباد هم سقوط کړي او له دې سره د کابل پروان پنشیر پرته ټول افغانستان د طالبانو لاسته غورځېدلې او ورسره د کابل د سقوط ویره نور هم ډېره شوې ده. د کابل ښار له بېلابېلو سیمو د حکومتي ځواکونو د تېښتې خبرې کېږي. خلک وایي دوی خپل مهمات او وسلې پرېږدي او خپلو کورونو ته ستنېږي. بلاخره د امریکا په ملاتړ جوړ شوی شل کلن نظام ړنګېږي او طالبان د کابل په نیولو سره بیا ځلې په دغه هېواد واکمن کېږي.
دوی هیڅ یو داسې یو تصور نه کولو چې
درویشت کلنه خاطره نوري وایي هیڅ کله دا فکر نه وکړی چې یو وار بیا دې طالبان پر افغانستان واکمن شي. وایي د ده په ګډون د ځوانانو لپاره د دې منل ډېر سخت و ځکه په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ دورې واکمني نه وه لیدلې. نوموړي چې اوس مهال له افغانستانه بهر دا د تیر جمهوري نظام پر مهال په افغانستان کې په یو خصوصي رسنۍ کې د خبریالۍ دنده درلوده.
دا نو ډیره بده ورځ او ډیره دردونکې ورځ وه. ډیر دردونکی وخت و چې موږ ته د دفتر لخوا وویل شول چې تاسو باید خپلو کورونو ته لاړ شئ تر څو چې موږ خبر نه درکوو باید خپلو کورونو څخه ونه وځي. چا چغې وهل، چا ژړل، څوک په دې فکر کوو چې باید د افغانستان څخه ووځي. کله چې د دفتر څخه ووتلو تر دې چې کور ته رسېدو دوه نیم ساعته لاره پیاده موږ لاړلو ځکه چې ټولې لارې بندې وې.
دا وایي کله چې کور ته ستنېده د کابل ښار وضعیت ویرونکی و. هر چا منډې وهلې او هر خوا ویره خپره وه او هیڅوک نه پوهېدل چې څه کېږي.
طالبان وارد شهر شدن
هغه د نوري وایي لکه خوب چې ګوري. خدا خوب نه و بلکې ولسمشر غني له کابله وتلی، بهرني ځواکونه د کابل هوایي ډګر ته ټول شوي او د افغانستان وسلوالو ځواکونو هم خپلې وسلې په ځمکه ایښې دي. د کابل یو شمېر اوسېدونکي وایي د کابل د سقوط له ورځې بدې خاطرې لري ځکه د دوی په خبره په دې ورځ له ګڼې ګوڼې ډکه پلازمینه خاموشه وه او اوسېدونکي ویره اخیستي وو چې څه به کېږي. د دې ښار یو اوسېدونکي عطاوله ازادي راډیو ته وویل
خپله شرعي شهید کې هم اوازې شو چې طالبان کابل ته داخل شوي دي. حالات هم ډېر وحشتناک و، خلک ډېر وارخطا وو چې څه به کېږي. بېخي د باور نه لرې خبره وه، باور نه کېده چې داسې واقعه به کېږي.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي دا ورځ د افغانستان لپاره توره ورځ یادوي. وایي خلکو پکې خپل هر څه له لاسه ورکړل.
دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه او اصلا ما هیڅ فکر هم نه کاوه چې داسې یو ورځ به راتلونکې وي او بیرته به طالبان بیرته دا واک ترلاسه کوي او نظام به ړنګېږي. موږ هر څه خپل ټولې شل کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړلې، زموږ خپله وظیفه مې له لاسه ورکړه، همداسې اکثریت خلکو خپل دندې له لاسه ورکړې، بنسټونه مو ونړېدل، ټول هر څه مو له لاسه ورکړل.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په دې هېواد کې جنگ جګړه پای ته ورسېده، نسبي امنیت ټینګ شو او د بیا رغونې ځینې وړې او سترې پروژې پیل شوې. خو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د کمېدو له امله په دې هېواد کې بیکاري او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې. د ښځو په زده کړو او په کار د بندیز تر څنګ په دوی ګڼ محدودیتونه لګېدلې او طالبان په پراخه بشري سرغړونو تورن دي. دغه راز په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو د شتون راپورونه ورکړل شوي او خلک وایي لا یې هم د نامنې پیښې ژوند ګواښي. که څه هم طالبانو پرون د اګست په 14مه د خپل حکومت د درېیمې کلیزې د لمانځنې په غونډه کې افغانستان امن هیواد بللې او ویلي دي چې په دې هیواد کې د ټولو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین دي، خو د بشري حقونو د بېلابېلو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د خلکو وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. د طالبانو حکومت په دې درې کلنه واکمنۍ کې تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی چې عمده لاملونه یې همدا د نړیوالو شرطونه نه پوره کول دي. دې شرطونو کې مهم هغه یې د یو ټولګډونه حکومت جوړول، له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو مراتول دي.
لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د ننګرهار ولایت وبخی د ننګرهار ولایت پوخانی والی چې وخت کې د دفاع وزارت سرپرستم و د دفاع وزارت مرستیال مو شاه محمود میاخیل وایي چې طالبانو په تیرو کلونو کې ډیر فرصتونه لرل خو دای د دې په وینا ضایع کړی دي. زما همکار له نوموړي سره مرکه کړې ده او په سر کې ورنه پوښتل دي چې د افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو د پایلو په اړه ورته وایي.
ډیر څه د لاسه ورکړل. هغه نظام چې په هغې باندې ډیر مصرف شوی و د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونه جوړ شوي وو، نور تعلیمي نظام د افغانستان و، همدارنګه اداري سیستم د افغانستان، بانکي سیستم، دا ټول فل شول، ټول وپاشل شول. او د افغانستان بشري سرمایه چې هغه په لکاو کسانو په هغې باندې هم لویه پانګونه شوې وه، هغه د منځه لاړه، د افغانستان نه ووتل. نو دا پخپل د دې معنی لري چې د منځه لاړل. نو دا کومه ضربه چې افغانستان ولیدله، زه فکر کوم چې څو لسیزې به ونیسي چې افغانستان بیرته هغه درې کلونو پخوا حالت ته ورسیږي. د افغانستان دپاره دا یعنی ښه زیری نه دی. طالبانو فرصتونه درلودل، متاسفانه چې دي دغه فرصتونه د لاسه ورکړل.
خیل صاحب، تاسو په افغانستان کې د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې هغه ټولو ستونزو ته په تفصیل سره اشاره وکړه. پوښتنه دا رامنځته کېږي چې درې کاله کافي وخت ده، په دومره درې کلنه موده کې ولې په طالبانو هغه ډول فشار چې لازم و هغه رامنځته نه شو؟ تاسو یې عمده دلیل په څه کې ګورئ؟
دا چې په طالبانو باندې فشار شته دی، همدغه لوی فشار دی چې طالبان اوس پورې دنیا په رسمیت نه پېژني، مشروعیت نه لري. د دې مشران د تور لیست نه ونه وتل، بلکې یو تعداد مشران نور په تور لیست کې اضافه شول. هغه سي رسمي راکړه ورکړه طالبانو سره نشته دی، منفي تعامل دی. نو دا ټول دي. دا چې طالبان ولې په قدرت کې پاتې دي، د دې ډېر عوامل دي چې هغه داخلي عوامل دي چې د طالبان په مقابل کې قوي یعنی اپوزیسون، هغه سیاسي اپوزیسون دی یا نظامي اپوزیسون دی، وجود نه لري او شرایط برابر نه دي هغه لپاره. منطقي هیوادونه په خپلو منځو کې اختلافات لري، دنیا نور مشکلات لري. یعنی یو ملي منطقوي او نړیواله اجماع نشته دی. نو په دې خاطر باندې د افغانستان حالت یعنی ښه خواته نه روان.
میخیل صاحب، تاسو د ملي او بین المللي اجماع د نه موجودیت خبره وکړه او دا مو ویل چې افغانستان ښه خواته نه دی روان. پوښتنه دا ده چې تاسو په نظر څه باید وشي د حالاتو د بهبود لپاره؟
یوازنۍ لار زه فکر کوم چې همدا ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې کومه پرېکړه کړې ده چې افغانستان لپاره خاص استازی تعین شي، او خاص استازی بیا د افغانانو ترمنځ، د سیمې د هیوادونو ترمنځ او د دنیا هیوادونو ترمنځ رفت و آمد وکړي، او بالاخره یو منځګړې لار ته توافق رامنځته شي. او ټول افغانان که طالبان دي، یعنی طالبانو په شمول باندې، په افغانستان کې د باید حق ولري او قانون اساسي رامنځته شي. ځکه چې یو ملکي قانون اساسي نه وي، د افغانانو حقوق یعنی خوندي کېدلی نه شي. یوازې قانون دی چې خلکو ته د حقوقو ورکوي. البته دې کې شک نشته چې د افغانستان قوانین مخکم د سی وو که پاینده کم جوړیږي، هغه د اسلام سره مطابق پوي او د اسلام خلاف قوانین نه دي. اما ډیرو شاند پر ته قوانین ته ضرورت لري. بلاخره ملي، منطقوي او نړیوال اجماع رامنځته.
د افغانستان د پوخانی جمهوری نظام له یو چارواکي سره شاه محمود میاخیل سره مو مرکه واورېده چې د طالبانو په تیری درې کلنې واکمنۍ نظر څرګنداوه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یونسکو خبرداري ورکړه چې طالبانو په افغانستان کې لزده کړو د سباند یو نیم میلیون جنو په برخه کولو سره د یو نسل راتلونکي له ګواښ سره مخ کړي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په درې کلنۍ سره سم د ملګرو ملتونو علمي، کلتوري او خوني سازمان یونسکو د زده کړو په برخه کې د افغان جنو د نامعلوم برخلیک په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان پرون چهارشنبه د اګست په 14مه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې طالبانو په افغانستان کې له زده کړو د 1.4 میلیون انجونو په بې برخې کولو سره د یو نسل راتلونکی له خطر سره مخ کړې ده. د یونسکو په حواله یو کال وړاندې دا شمېر 1,00,000 خو 3,00,000 نور انجونې په یو کال کې پرې اضافه شوې دي. دا 3,00,000 هغه انجونې دي چې د یونسکو په خبره تېر یو کال کې عمرونه 12 کلونو، اوو ټولګیو ته رسیدلې دي. د خبر پانی پټوکو طالبانو یوازې په دریو کلونو کې په افغانستان کې د نږدې دوو لسیزو د زده کړو دوامدار پرمختګ لمنځه یوړ چې له امله یې د راتلونکي یو نسل برخلیک له خطر سره مخ کړی. په خبر پاڼه کې همداراز راغلي چې د طالبانو تر راتګ وروسته په ټول افغانستان کې ابتدایي زده کړو ته لاسرسی په جدي توګه کم شوی او یوازې 1.1 میلیون هلکان او نجونې ښوونځیو ته ځي. د یونسکو په خبر پاڼه کې د دغه سازمان د مشر له قوله ویل شوي چې د تعلیم په حق کې جوړجاړی نشي کېدی او د افغان نجونو د زده کړو وضعیت باید ټولو لپاره د اندېښنې وړ وي. مرسل چې کابل ته د طالبانو د بیا راتګ پر مهال د نهم ټولګي زده کوونکي ووایي دا پوښتنه یې ډېره ځوروي چې ولې نشي کولی له دلیل پرته زده کړو ته دوام ورکړي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خبره ما ډېره ضروري او ډېر د خفګان احساس کوم، د دې لپاره چې زموږ د افغانستان د جنکیانو آینده به څنګه شي چې نه هم مکتب شته په افغانستان کې او نه هم پوهنتون شته، په حال د دې چې علت یې هم معلوم نه ده چې د څه لپاره یې زموږ مکتبونه او زموږ پوهنتونونه زموږ په مخ بند کړي دي.
د کندوز ښار د یوې لیسې ښوونکې سارا وایي د طالبانو په راتګ سره د لومړنیو ټولګیو د زده کوونکو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په راتګ سره چې د نجونو په مکتبونو کوم بندیزونه ولګېدل نو د شاګردانو په تعداد کې د تېرو کلونو په نسبت زیات کموالی راغلی دی. زما په نظر علتونه خو به دا وي چې یو خو د نجونو زده کړې نیمګړې پاتې کېږي او پوهنتونونه او مکتبونه یې په مخ بند دي.
یونسکو د خبر پاڼه داسې مهال ده چې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې پرون چهارشنبه د اګست 14 پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر زده کړو د بندیز له کبله دې له طالبانو سره له تعامله کار وانخلي او چارې دې ورسره نه عادي کوي. په افغانستان کې په کور دننه او بهر په پراخه کچه د طالبانو له حکومته بیا بیا غوښتنه شوې چې د نجونو زده کړو او حقونو ته درناوی وکړي، خو طالبانو بیا ویلي چې پر ثانوي او لوړو زده کړو لګېدلی بندیز موقتي دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
درنو دوستانو زموږ غلا آزادۍ رادیو ناوړی ولی طالبان افغان مدني فعالان او خبريالان نسی او پزین مواردو کې شکنجه کوي. دا مدني فعالان داسې فعالیتونه کوي چې پر بنسټ یې زندانونو ته چول کیږي. په دې مدني فعالان او خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې څه تیریږي؟ په دې رپورت کې دا هغه کسانو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي او ځینې یې دا کوي چې شکنجه شوي خبرې شوي دي.
پر مدني فعالانو او خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې چتیر شوي، شکنجه، جنسي تیری، بد سلوک، وهل، ټکول، جبري نادرکه کیدل او په خپل سر نیول هغه اداګانې دي چې د طالبانو له زندانه راخوشې شوي فعالان او خبريالان کوي. د طالبانو له زندانه راخوشې شوی عظیم عظیمی وایي
فزیکي شکنجه وي، په هغه کې په پایپ وهلو، په هغه کې برق شرطي وه، په هغه کې نفس قید کولو، په هغه کې زړولو، همدغسې بیا په نویم ریاست کې هم عینی شکنجه وي. بیا څلویښتم ریاست ته زه انتقال کړی شوم، هلته هم عینی شکنجه وي.
خدای یوازې ازمی نه دی چې طالبانو د مدني فعالیتونو په تور نیولی او شکنجه کړی، بل مدني فعال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د زندان شکنجه یې راته داسې بیان کړه:
موږ په یوه وړوکي اتاق کې چې کمره او لوی څراغ پکې وو او رڼا یې ډېره ځورونکې وه اچولي وو. په لاسونو او پښو کې راته زولنې اچولې وې، حتی چې تشناب ته به هم تلو زولنې به یې راڅخه نه لرې کولې. پر دې سربیره ډېرې فزیکي او رواني شکنجې راکولې. د دې شکنجې له کبله بیا راباندې حمله راتله، یو لاس او یوې پښې مې کار نه کاوه او همدا وجه وه چې طالبانو راخوشې کړم.
خو په افغانستان کې مدني فعالان داسې څه فعالیتونه کوي چې طالبان یې نیسي او شکنجې ورکوي؟ عظیم عظیمي چې د طالبانو په زندان کې و میاشتې تیرې کړې وایي
فرهنګي فعالیتونه او موږ د خپل ځوانانو ترمنځ ناستې وي. وخت نا وخت موږ د افغانستان اطرافونو ته بتللو، هلته به مو د مشرانو سره په مسجدونو کې، په حجرو کې لیدنې کتنې کولې او هغوی به مو دې ته تشویقول چې تاسې هم باید دې ته متوجه شئ. دا ستاسې مسؤلیت هم دی چې د ښځینهو تعلیم چې دا په افغانستان کې ډېر کمرنګه دی او زموږ ټولنه دې ته ډېره ضرورت لري، اړتیا ورته لري، دغه باید اطرافونه د افغانستان کې هم مروج شي. او همدغسې نه یوازې د ښځینهو تعلیم موضوع، بلکې د نارینهو تعلیم موضوع هم په اطراف د افغانستان کې ډېر کمرنګه وه. نو دغه لپاره به موږ کمپاین کول، همدغسې په حکومتونو به مو، په حکومت او په اداراتو به مو هم وخت ناوخت نیوکې کولې، هغوی به مو هم دې ته هڅول چې اطراف د افغانستان باید له یاده ونه باسي او دغه فاصلې باید ختم شي.
ورته نور مدني فعالان چې د طالبانو په زندان کې شکنجې لیدلې وایي د فعالیتونو موخه یوازې عامو خلکو ته ګټه رسول، د ټولنې پرمختګ او د طالبانو تر واک لاندې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار بندیزونو ته اعتراضونه ول. د مدني فعالانو سربیره د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې ډېر شمېر خبریالان هم نیول شوي او شکنجه شوي دي. تقي دریابي او نعمت الله نقدي د اطلاعات روس هغه دوه خبریالان و چې د 2020 کال په سپتمبر میاشت کې هغه مهال په کابل کې ونیول شول چې د ښځو یو لاریون ته د خبري پوښښ لپاره ورغلي وو. د خبریالانو چې یوازې څو ساعته د طالبانو په توقیف کې تر کړي وو، له ازادېدو وروسته یې د شکنجې عکسونه پر رسنیو خپاره شول. نقدي هغه مهال ویلي وو د شکنجې له کبله یې د یوې سترګې لید او د یو غږ د اورېدو توان له لاسه ورکړی دی. خو د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول او شکنجه کېدل یوازې د نقدي او تقي په نیولو پای ته ونه رسېدل. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي او په خبرې د طالبانو په زندان کې روحي او رواني شکنجې لیدلې وایي،
د ښځو په اړه یو راپور مې جوړ کړی و، د وضاحت لپاره یې د امر بالمعروف وزارت ته وغوښتلم. زه په خپلو پښو ورغلم خو هغوی بندي کړم او په یوه ډېره وړه کوټه کې واچولم. طالبانو ویل ستاسې دا راپور غرب ته د کار کولو او د ډیموکراسۍ د ترویجولو په معنا دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روان کال د مارچ په 12مه چې د خبریال له ورځې سره برابر او ویلي وو، په 1402 لمریز کال کې د افغان خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 109 قضیې ثبت شوي، چې په دغو سرغړونو کې 950 د نیولو او 80 خبریالانو ته د ګواښونو پیښوي. د دې مرکز په خبره په 1401 لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د سرغړونو 210 پیښې ثبت کړې وي. د مرکز وړاندې وایي چې په دې پیښو کې د یو خبریال وژل کېدل او 20 نورو ټپي کېدل او د 114 ګواښونو او د خبریالانو د نیولو 4 نوي پیښې شاملې وي. له دې مدني فعالانو خبریالانو سربیره په 2022 او 23 کلونو کې طالبانو یو شمېر هغه ښځې چې د کابل پر سړکونو یې د ښځو د حقونو لپاره لاریونونه کول هم نیولې دي. ګارډین او درخشانې په نوم یوې رسنۍ په راپور کې چې د روان کال په جون میاشت کې خپور کړی و، ادعا کړې چې داسې ویډیو یې موندلې چې ښیي د طالبانو په زندان کې د ښځو د حقونو پر یوې فعالې ډلیز جنسي تیری شوی دی. د دغه دوو رسنیو په خبره دا ښځه د طالبانو پر ضد یو لاریون کې نیول شوې وه. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په راپور کې چې د روان لمریز کال د ثور په میاشت کې د افغانستان د زو او نجونو د حقونو په اړه خبر کړی ویلي، په جوزجان، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې پرنوي زندانی خزو د طالبانو له جنسي تیری وروسته شپارسي امیندواره شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې دا هم ویلي و چې طالبانو په سمنګان ولایت کې څلور خزي له پرلپسې جنسي تیری وروسته اعدام کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور پرته لدی چې د دوی په زندانونو کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری موضوع ته اشاره وکړي رد کړی و. بل پلو د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار وایي،
موږ د هغو ښځو شکنجه، خپل سری نیول، په توقیف کې بند چلند، له قانوني پروسې انکار او نادرکه کېدل مستند کړي چې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. موږ د ځینو هغو راپورونو په اړه چې د طالبانو په توقیف کې د بشري حقونو پر مدافعینو د جنسي تیری په اړه دي، ژور اندېښمن یو. زه فکر کوم دا راپورونه هغه واقعیت روښانه کوي چې په افغانستان کې د حساب ورکونې هیڅ سیستم شتون نه لري چې له دې ډول سرغړونو څخه مخه ونیسي، یا هغه ښځو ته چې د دې ډول پیښو قربانیان دي یو څه په لاس ورکړي.
to women who might have been a victim of such crimes.
همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طالبانو قومندانان شخصي زندانونه اداره کوي، خو په دې زندانونو کې څوک بندیان دي؟
ډیری هغه کسان چې د بشري حقونو په نوم د جرمونو په تور نیول کیږي هغو زندانونو ته لیږدول کیږي چې د استخباراتو عمومي ریاست لخوا اداره کیږي. ما دغو زندانونو ته لاسرسی نه درلود، خو له هغو کسانو سره چې هلته وو او بیا توانېدلي چې له هغه ځایه ووځي د مرکو له مخې دا څرګند شوه چې له دوی سره ناوړه چلند شوی دی.
که څه هم په دې اړه دقیق ارقام نشته چې طالبانو په خپله درې کلنې واکمنۍ کې څومره کسان نیولي او بندیان کړي، خو د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې د 2023 کال د اګست په 22 یې خپور کړی راغلي، د 2023 کال راهیسې دې سازمان 80 غیر قانوني وژنې او خپل سری نیونې، 144 د شکنجې او بد چلند موارد، 218 غیر قانوني وژنې او د پخواني دولت د 14 کارکوونکو او امنیتی پرسونل د ورکیدو موارد ثبت کړی دي.
تاسو موږ غلا ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر شپه د ماخام لشپګونه د سهار تشپګو پوری په منځنۍ صفه دو لشپګنه بیا ورېدل شي، او د ورځې لخوانه یعنی د سهار لشپګونه بیا د ماخام تر شپګو پوری په لنډو چپو 19-25 مترو باندې اورېدل شي. د ریپورتونو او خبري مطالبه برخه پای ته رسو. پرون د چهارشنبه په ورځ مایکروفون ستاسو خبرونه وه، او په دې خبرونه کې مال یو شمېر اوریدونکو پوښتل چې په تیرو دریو کلونو کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي او درېمه کلیزه لمانځي، د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دی. په همدې باندې مو له یو شمېر اوریدونکو سره په ژوندۍ بڼه په خبرونه کې بحث کړی. دا خبرونه تاسو په تکراري بڼه بیا اوریدلی شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې هویس
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو. درنو دوستانو ستړي مشي اجملاندې ماودي ازادي راډیو د دیونه د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا ځلی واکمنۍ د درېمې کلیزې په توګه ولمانځله. په بیلابیل ولایتونو کې د خصوصا په خارونو او مرکزونو کې خلک او د طالبانو پلویان له سپینو بیرغونو سره راووتل. همدارنګه رسمي مراسم هم په باګرام هوایي اډه کې ترسره کړل او دا ورځ ولمانځله. خو نن موږ له خپلو اوریدونکو نه په دې خپرونه کې اورو چې په تیرو درې کلونو کې د دوی په ژوند کې څه بدلونونه راغلي. ګڼو اوریدونکو نه چې موږ غوښتي وو پیغامونه راته پرېښې دي، پایل به یې له هغه مثبت بدلون نه وکړو. ټولو له دې نه یادونه کړې ده چې په افغانستان کې امنیت ښه شوی، په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې د جګړې په لومړیو کرښه کې وي، او د طالبانو او همدارنګه د نړیوالو ځواکونو او د پخواني دولت د ملي اردو ترمنځ د جګړې کرښې وي. په کورونو چاپی وهل کېدي، په ښارونو کې په ځانمرګو بریدونو کې خلک وژل کېدل. دوی له دغه امنیت نه خوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي چې خوندیتوب یا امنیت زیات شوی دی. خو بیا په مقابل کې ګڼو نورو اوریدونکو ویلي دي چې ستونزې په ځانګړې توګه د خلکو اقتصادي ستونزې، فقر او بېوزلي زیاته شوې ده. هغه خلک چې پخای کارونه کول یا روزګار یې ښه روان و، یا یې خپل کارونه او دندې له لاسه ورکړي دي، او یا یې په روزګار او کار کې هغه عواید او ګټه چې دوی پخا کوله هغه کمه شوې ده. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه اورو. ورسته تاسو هم کولای شئ چې په مستقیمه توګه د ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، د موږ د استودیو په شمیرو باندې زنګ ووهئ او خپل نظرونه را سره شریک کړئ. راځئ چې لومړی اوریدونکی واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. السلام نو ورسته زه دا ویل غواړم چې د افغانستان د طالبانو په واک راتللو سره زموږ ژوند کې ډېر بدلون راغلی دی. موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر هیله مو ژوند ته نوې نوې هیلې راغلې دي او ډېر امیدونه مو پوره شوي دي.
د اوریدونکو پیغام پریښی چې ژوند کې ډېرې هیلې راغلي او ډېر امیدونه یې پوره شوي. خو کومې هیلې، کوم امیدونه یې پوره شوي دي، ولې خوشحاله دی، په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. کلم چې موږ ته پیغام پرېږدی لطفا په جزئیاتو ووایئ چې که خوښ یې له یو څه نه ولې خوښ یې، څه ګټه یې درته رسېدلې ده. یو بل اورېدونکي ته ورسو، دې ځینې دلایل لري.
السلام علیکم ورحمت الله، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وروره، تاسو وویلی چې په ژوند کې کوم تغیر او کوم بدلون راغلی دی. په ژوند کې خو مو د شخص تغیر نه دی راغلی، خو صرف دا خبره ده پخوا مو د بچیو ګوله پیدا کوی شوه، اوس نه پیدا کېږي. هغه روزګار نشته، بیکاري ده، ژوند د ستړیا په لور روان دی. نو کوم خلک چې پخوا په عشرت یا په استراحت کې وو هغه اوس هم دي، او کوم خلک چې مخکې ستړي وو هغه اوس هم ستړي دي. خو داسې تغیر په ژوند کې نه دی راغلی.
وام اوریدل چې دی اوریدونکي وایي چې کار روزګار یې خرابه شوی دی، کوم لوی تغییر په ژوند کې نه دی راغلی. خو دا بدلون راغلی چې یوه ګوله ډوډۍ چې خپلو کوچنیانو ته په اسانۍ پیدا کولی شوه، هغه اوس په سخته پیدا کوي. عموما له افغانستان نه د فقر او بېوصلۍ شکایتونه شته. یو اوریدونکی راسره په ټلیفوني تماس کې دی، له ده سره به خبرې وکړو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، شانو زه غازی خان شینواره ما د دادر د ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه نیکه هلي احترامات وړاندې کوم. ولاده کوچ ټولو برات روغ جوړ اسې د ننګرهار ولایت د بیسد ولسوالۍ نن سره تاسو ماسمه
شینواره سب ستړی مشي. طالبان د خپل حکومت د سرپرست حکومت نن دریمه کالیزا یا سالګرل مانزي، او منګه په دې خبرونه کې غواړو لاوریدونکو نه پوښتو چې د دوی په ژوند کې په تیرو دریو کلونو کې څه بدلون راغلی، څه تغیر راغلی، څه پکې ښه شوي، څه پکې خراب شوي.
نو کومګر تاسو فکر وکړو د هر هر اخنا حوالی بدلون خدای د افغانستان کې بشپړ امنیت قائم ده. دا چې موږ هیوا دوالو بکلو ویل په وطن کې امن راشي، خیر ده. موږ د پنیمه کې د باندې ډوډۍ خورو، خو چیر اورځي موږ ته جنازې را نشي، ځوانان مړ نشي، کړه طالب طرف نه، کړه دولت طرف نه. نو دا یو نعمت ته موږ طرف برخه شو ده، الله ناراضي او کني دا بم د توي مورور ما خپل هم په تیر نظام کې ودی په اجرا کړی. ولې دا مرګونو نظمون ګول زمون خلک افغانان ستړي، او نن دغه د خوشحالي احساس کو په خپل خاور خپل واک لرو او خپل حکومت هم دی. نو دا یو ډیر غټ نعمت دی موږ ته چې الله تعالی سوله او امن راوسته دی.
د انسانانو د ژوند لپاره همدا کفایت کوي چې امن کې اوسي او خوندي اوسي. نور اړتیا ضرورت خلک لري، مکتب ته، درس ته، ډوډۍ ته، خوراک ته، کنه
دا چې جنگ نه ګورز موږ پل شکونه نه ورانېږي، موږ مکتبونه نه ورانېږي، موږ جمعه
نه ورانېږي. جنگ خو هم دی طالبانو کو، جنگ خو دوی پای ته نه دی رسولې. دا خو بلته و چې دوی په مقابل کې څوک جنگیدل او دوی هغه وزپلی وي او جنگ نه وي. جنگ خو طالبانو کو له پخوانی حکومت سره. دا کار خو پخوانی حکومت هم کولای شو. کدی پخوانی حکومت خلک دا استدلال وکړي چې ک طالبانو جنگ نه وکړي موږ هم پل شکونه نه ورانې دی چې نه کیده. د انجونو مکتبونه تړلې، په دې اړه راته ووایا څه فکر کوي؟ که درې کاله دی وینجلې چې لسم سن کې وو، اوس به د فاکولټي په اول ټولګي کې وو، فکر کوي دا تاوان دی یا زیان دی؟ کنه
ډیر غټ تاوان دی. باید د طالبانو نه مونږ غواړو چې مکتبونه زمونږ خوشی کوي. سره کم چې دوی چې مونږ راغلي او افغانستان ته خپلواکي مخېشتې ده او خپل نظام دی دلته، مونږ ګاونډیانو ته کتل څه په ډیورنی که په هر طرف باندې افغانستان ته څوک لاس نږدې کوي مونږ یې جواب ورکړو. نو باید همدغه چې فکر طالبان ولري چې ولې د جنگ لحاظه مونږ افغانان مخې ته تلای شو، باید د تعلیم په ډګر کې پاتې نه یو.
ته فکر کوي چې د انجونو مکتبونو خلاصول ضروری دي او باید د طالبانو حکومت خلاص کی؟
اړینه ده. ولې چې تعلیم او تربیه نه، موږ ډاکټرو ته ضرورت لرو، انجنیرانو ته ضرورت لرو. ولې چې په سولو په امن باندې موږ خوشاله یو چې دلته زموږ بیزتای نه کیږي، هغه تر څنګ باید اسلامي نظام اوسېږي چې موږ ته درسونه مې، موږ ته زمينه مو سچي. طالبان باید لا په دې برخه کې ډیر ټینګار وکړي. نه که خو په ځنې ولسوالیو کې امن نه وو، هلته درسونه نه وو، یعنی یو څه نه رسېد. باید طالبان اوس کوشش وکړي چې هغې خواو کې مکتبونه فعاله کړي انجونو ته، هلکانو ته، او درسونه زیات کړي چې زمونږ خلک د څه نه خبر شي، تعلیم وکړه، زده کړې وکړه، چې مونږ په هره برخه کې ځان ته خپله باندې خپل خدمتونه وړاندې کړو.
شینواره صاحب، تاسو به نه پوهېږم چې څومره موافق یې، زه نه غواړم چې تاسو ډیر زیات پیچلې پوښتنې در سره وکم، خو لنډ راته دا وایي، موږ د اوریدونکو نه دا شکایت لرو چې وایي اقتصاد خراب دی، غریبي راغلی ده، فقر راغلی، بېوزلي راغلی ده. له دې شکایتونو سره ته څومره موافقې؟ واقعا هم داسې شوي؟
او بالکل بالکل یعنی په داسې به هر خبرې ته باید هر اړخ نه فکر مونږ وکړو. وګورو یعنی په دې وصلاتو کې مونږ خپل اقتصاد ته یعنی دومره نه دی خرابه او خرابه په ولې نه دی زمونږ افغانۍ چې دا اوس هم په دنیا کې د اووه اتو ملکونو نه مخکې ده په لوړ ثبات باندې ده. بیا که راشو زمونږ قیمتي دومره نه ده زیاته قیمتي انشاءالله د پاکستان نه د ایران نه په ډېرو ملکونو زمونږ ښه ده. نو دې ته ایله شو چې اقتصاد دومره زمونږ نه دی خرابه ولې د کار زمینې لږ کما نو دا چې کوشش وشي د کار د زمینې انشاءالله چې هر څه به سم شي. نو بغته خبره زمونږ دغه ده چې اقتصاد هم په ځای باندې ولاړ دی د خپلو هوایدو نه دی.
ډېره زیاته مننه کوو له شینواري نه چې له ننګرهار نه د بي سودو نه یې زنګ وهلی و. کور دې آباد بل اورېدونکي ته ورځو. دې هم راسره په تماس کې دی غالبا چې قاري صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. پښتون صاحب ستړی مه شي خبرونه ته. سلام سي پښتون صاحب د مونږ سلامونه مو معنا غږ دی یو څه مونږ ته داسې د غرازي لکه کټه کټه کیږي خو بیا هم راځه چې خبرې وکړو چې نن د طالبانو درې کاله پوره شول. تاسو په خپل اړه نه د خپل سیمې او گاوان په اړه دې راته ووایا داسې بے طرفانه نظر دی چې خلکو په ژوند کې هغه سره غلې دي څه بدل شوی څه ښه شوی څه
موږ به بے طرفانه نظر بیانو. تاسو به پیچلی پیچلی پښتون نه کوئ چې موږ دل منځه وخت دی.
سمه ده سمه ده.
خبره نو خبره دا شه ده ډیر شکر د خدای دی الحمدلله چې په افغانستان کې اشغال ختم شو او هغه چاپی چې پر خلکو ول کېدل یا د بومونو مور پر خلکو استعمال یادل یا د خلکو جنازې راتلې هغه الحمدلله اوس نسته. او بل خبره دا ده سړکونه وو پلچکونه وو پلونه وو مکتبونه چې ورانېدل هغه اوس نسته. دا به قضاوت و هغه طرفینو ته پرېږدو چې چا ورانول هغه د هغو کار دی. نن د اګست څلورویشتمه ده بل یو دا ورځ په ټولو ولایتو کې ولمانځل شوه. زه به خپل د منځ کې حال دا دی چې په مجموع کې به درته وایم چې په افغانستان کې هغه شی چې خلکو غوښته یګانه شی هغه امنیت دی چې الحمدلله افغانستان ته راغلی یعنی ډېر راغلی واقعا راغلی دی. د دې څه به څوک چېچم پوښم نه کوي. او بله خبره دا ده فساد چې په وخت کې د جمهوریت وو هغه فساد تر ډېره ورک دی. یو څه ناڅه واسطې واسبازي وسم څه خدای تعالی دې دغه ورکی کې عمل. یو خبره زه کول غواړم دا خبرې چې ما وکړې تنها د امنیت راتګ او افغانانو ته کفایت نه کوي. دا ډېر د شکر زده چې افغانانو ته امنیت راغلی ولیکن دلته نور شی هم شته چې اسلام یې هم غواړي افغان یې هم غواړي انسان یې هم غواړي. هغه د جهان هغه د خلکو اقتصاد کوي کول دي او خلکو ته کار پیدا کول دي. او بل خبره دا ده زموږ هغه مسلکي قدرونه چې په یې نه به په دې نه به ووتل دي غور اغوستل دي او د افغانستان د افغانانو ترمنځ یو وحدت پیدا کول دي یو وحدت راوړل دي. او بل خبره دا ده چون چې موږ امنیت لرو واقعا ولیکن باوجود د دې چې موږ نن خپل د داخلي عوایدو څخه استفاده کوو بل شي نه لرو. جهان موږ سره رقابت جهان موږ سره رقابت وکي ام از موږ پیسې منجمد دي موږ نن خصوصي سکتور مو داسې وده نه ده کړې گاونډیانو موږ سره ښه سلوک و نه کوي ولیکن اما موږ باید څوک افغانان باید خپل په مابین کې سره کښینی یو نو وحدت باندې ټینګار وکړي پر وحدت راوړلو باندې قسم سره وکړي. اگر راضي او ناراضه باید ټول داسې سره کښینی. دا قومي عصبیت او دا خودپرستی وو خندپرستی وو نجات پرستی وو پښتون پرستی وو ځمک پرستی د مابین ختم کې انشاء الله تعالی لکه دغه چې اشغال ختم شو موږ به د ګدایګرو د لیست وځو انشاء الله.
ډېره زیاته مننه کوم پښتون صاحب ته خو زه منه کړم چې پښتنې به پیچلې نه کوم او ما سره ډېره زیاته مننه. تاسو خپلې خبرې ښې راټولې کړلې. فکر کوم چې په افغانستان کې ستونزې شته دی د امنیت په تړاو باندې. ما چې نن له ګڼو اورېدونکو نه واورېدل ټولو په افغانستان کې د وسنی امنیت ستاینه وکړه. البته دا امنیت په دې معنی دی چې جنگ نشته دی جګړه نشته دی خو بشپړ مسونیت خوندیتوب هغه تامین دی امنیت چې ورته وایي هغه یوازې د جګړې نشتوالی نه دی بلکې انسانان په بیلابیلو برخو کې چې تاسو م اشاره وکړه اړتیا لري چې وسی اورم مهرباني
نو ما خو مخکې درته وویل چې موږ تنها ودغه امنیت دغه امنیت موږ ته کفایت نه کوي زموږ متقاعدین متضرر دي زموږ معلولین متضرر دي موږ دلته هغه قدرونه چې موږ درلوده هغه نشته خدای دې وکړي چې زموږ مسؤولین زموږ غږ واوري او د هغه خلکو تجربې هغه خلک چې تجربې لري په افغانستان کې د هغو غږ واوري د هغو تجربې د ځان سره شریکې کړي زه به یو لنډه خبره درته وکړم آن صاحب دا اسلام داسې شی دی بلې موږ مانده ته ضرورت لرو موږ روژې ته ضرورت لرو حج او زکات د اسلام اسلامي قوانینو ته موږ ضرورت لرو او په ژمن کې موږ مدني قوانینو عصري علومو ته ضرورت لرو نو موږ مسؤولین باندې زما ځاګ زما دا دی چې د تعلیم پارسه کې د تعلیم پارسه کې د افغانانو سره کومه کوچی د اقتصاد پارسه کې د افغانانو سره کومه کوچی د کار پارسه کې د افغانانو سره کومه کوچی د تا او د جهان سمو پیشنهاد د جهان سمو غوښتنه ده چې زموږ سره د دغه نظام سره پیلن ول دا نظام راغلی الحمدلله بدل نه لري د دې نظام سره تعامل وکړي او موږ به دغه اخلاص کې تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولیسي افغانان به هم د غیرت خواندای شي هم د عزت خواندای شي هم د کار خواندای شي یا دې الله سو چاته د ګدایي نه یوږ
مننه مننه پښتون صاحب دې نړیوال ټولنې سره د تعامل په برخه کې هغه خپل دلایل لري او خپل غوښتنې لري له طالبانو نه او طالبان په خپل خبرو باندې ولاړ دی او دا دی وبن بس سبب شوی چې بل اخر زیان او تاوان ماسي چې تاسو ول ام افغانان غالي د طالبانو حکومت تر اوسه پورې هم سرپرست حکومت دی یو واحد اساسي قانون یا نور فرعي قوانين نشته دا سمه ده چې د شریعت پر بنسټ باندې دوی وایي د موږ قوانين دي خو شریعت هم خپل تفسیر غواړي او د قوانين په همدغه شریعت په بنسټ باندې یو اړتیا ده د وسنۍ وخت او د حکومتدارۍ لپاره واکونه څرګند نه دي چې څوک څه صلاحیت لري ستونزې شته دي ګڼ مسایل شته دي او د نړیوالې ټولنې سره تعامل هم د نړۍ اړتیا نه ده طالبان یا د طالبانو پلویان کله نا کله دا د نړۍ په اصطلاح بدنیتی ګڼي دا چې دا خبره به څومره سمه وي او څومره به ناسمه وي زه په هغې اړه څه نه وایم خو ظاهرا نړۍ له طالبانو خپلې واضح او روښانه غوښتنې لري بشري حقونو ته درناوی د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی هغوی ته د زده کړو او کار حق ورکول او په حکومت کې پرته له طالبانو یا ملا صاحبانو یا د طالبانو د تحریک له غړو نورو خلکو ته برخه ورکول دا ټول شموله حکومت جوړول دا ځینې غوښتنې دي چې د نړیوالو سټیجونو باندې موږ هره ورځ اورو مننه کوو له پښتون صاحب نه څو نورو پیغامونو یو اوریدونکی راخلو بیا له دې نه وروسته زه پیغامونو ته راځم مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستړی مشي
اجمل الله محترم تا ته پروډوسر صاحب ته بدوار الله سلامونه وایم ستاسو له پسرلای ما د بغلان ولایت کیلګی سیمه
پسرلای صاحب د مغل خوانم سلامونه ومنه په دواړو لاسونو ومنه او په کیلګی کې ومنه ستړی مشي خبرولې ته
ان سب تخبل کی جو یار الله لز استاد ډیر مینوال استاد دی خبرو د ډیر کم راځي وسو د ازادي رادیو تقسیم اوقات د زلګ بل راخد زو وی خو په خو ډیر یو خوان کوشتو به خبرو ته راتلی وس کم راځي
ز په خبرونو کې ل کم یما خو یما په خبرونو کې د خبرونو دغه د تخنیک او د اداري کارونو چې په دغه کې مصروف يم مهرباني وکړئ نن طالبان دریمه کلی زلمانزي د خپل واکمنۍ د تا خپل ژوند په اړه باندې راته وایا تیر در کلونه د څنګه تیر کړ پسر لاسم
الله
ها د پسر لاسم ټلیفون چې خبره پایل کړه خاتې شو خو اوس به بیرته ورسره تماس ټینګ شي پیغام ته راځو
سلامونه سلامونه تړای سه محترمه تا ته بیا ستاتولو ویدونکو ته خبره میسج راته کوم ارمان بیا خاص د ننګرهار ولایت تړی صاحب محترمه والی نه بدلونونه خو ډېر زیات د افغانانو په ژوند کې راغله د طالبانو راتګ نه وروسته بدلونونه داسې دي تاسو معلومات دی
د دوی راتګ سره سید امن باغ جګو جګړې ختم شوې، دغه کیسې ټول ختم شوې، دښمنان واکداری او چوکیداری داستا او دازما دا ټول ختم شو. یوه خبر شته تړې سه محترمه چې ځوانان ډېر زیات بیکاره شو او ډېر زیات بیکاره دي. افغانستان نوی په سره ناست ځوانان چې بیکار دی، بیکاره دي، څوک خارجو ته ځي او څوک ګروریا خوا ځي، څوک ور خواځه خپله ځوان په شپه چې دې ځوانان سره د کینه مختاریت تړې سه محترمه د ژوند نه ناهلي دي، په ډپریشن اخته دي او هغه ډېره کمه مزدوري باندې چې لګي هم کار ورته نه پیدا کېږي، ځکه بیکاري ده. او دلته د نظام په جذب کې چې هغه ځوانان دو جذبوي چې هغه یو مسلک ولري، یو زغت مسلک ولري، یو دغه یې که نه یو څه ډېر تعلیم ولري، ښه مسلکي ځواني هم په واسطو به کې خپلوالۍ باندې به کېږي، داسې نه کېږي چې بې خپلوالۍ او بې واسطو جذب شي. اړې سه محترمه د یو ځوان په صفت زه خپله هم یو څه وخت بیکاره شوم، نو یقینا درته وایم چې ډېر زیات ورخطا وم، د کورنۍ مشکلات مې ډېر و، نو بیخي زیات دوام نه. دا ځوانان همداسې په ډپریشن کې اخته دي، پردي وطنو ته دي، هلته هم نه پرېږدي، په ایران کې که پاکستان کې آخوا یې هم نه پرېږدي، او مشکلات ډېر زیات دي. نو الله تعالی دې رحم وکړي، الله غیر نه ایم راشړي. تړې سه محترمه، نو د طالبانو نه د یو ځوان په صفت، د یو کلیوا خاري په صفت یې غوښتنه مې دا ده، او ډېره کلکه غوښتنه مې ده چې دغه ځوانانو ته کار پیدا کړي، که چېرته په خصوصي سکتور کې وي یا په نظامي برخه کې وي، هره برخه کې وي، ځوانان تاسو سره ولاړ دي. دغه ځوانان ستاسو د ملاتیر دي، او دغه ځوانان چې د ملا تیر شو تاسو سره ودرېدي، انشاءالله تعالی دا نظام باندې د چا وس نه کېږي او نه یې څوک ړنګولی شي. دغه ځوانان په خلا کې، دغه ځوانان ته کاروبار پیدا کړي، دغه ځوانان ستاسې دي. تړې سه محترمه، ځینې ځوانان مې داسې هم ولیده چې مونږ ته شکایتونه، بعض یو نیم شکایتونه راغله، وایي مونږ چې نظامي دغه ته ورشو، ښه پسونه تو برابر مثلا تعلیم هم کړی وي، مونږ ته وایي چې تاسې والا د 2021 یا 2022، نو که سړی فکر وکړي خو الله تعالی ته به پته نشته چې الله تعالی ته به مونږ دا 2021 والا محترمې که 2023 والا پته نه لګي، خو ولې نظام مستحقي د کار مستحقي باید کار ورکړل شي. نو خصوصا زما د یو ځوان په صفت غوښتنه ده، الله تعالی سه محترمه، چې دوی ځوانان په کاري زمینه برابر کړي، نظام کې جذب کړي، خصوصي سکتور کې ورته زمینه برابره کړي، انشاءالله تعالی بیا د نظام باندې د چا وسه نه کېږي. مونږ د دې نظام خیرخواهي غواړو، باید د ولس ته لاس ورکړي، ولس سره څنګ په څنګ ودرېږي، ولس جذب کړي، ولس ته وتیفي ورکړي، د ولس حق حقدار ته وسپاري. دانه چې یو چې دی مثلا یو قومندان هم ځان سره تره زامن یې ورارګان مخکې کړي، بل قومندان صاحب هم ځان سره ورارګان یې تره زامن مخکې کړي، او همدا کیسې اوس روان دي. الله دې رحم وکړي. تړې سه محترمه، دغه هم پیغام وکړي جړه ده چې نشرې کړي، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان.
ډېره مننه کوو له دې ځوان نه چې له ننګرهار نه یې موږ ته پیغام پرېښی و. کور ودانۍ ورته وایي، فقط یو شی باید زه ووایم چې زه تھانې نه بلکې اجمل اندیم، غالبا چې دی اوریدونکو به د تھانې ګومان کړي وو. په هر صورت د دې په خبرو کې یو خبره جوته و، غدا و چې طالبان حکومت کې د ځوانانو لپاره، خصوصا هغه ځوانان چې طالبانو سره نه و، کاری فرصتونه محدود دي یا دوی پکې نه شاملېږي. دوی دغه د طالبانو ترمنځ یوه عامیانه اصطلاح ده چې څوک د کوم وخت طالب دی، وروستیو کې طالب شوی که پخوانی طالب دی. د 2020 کال طالب په دې سوشل میډیا کې ظاهرا په غیر رسمي توګه یو شمېر طالب فعالان هغه کسانو ته وایي چې په وروستیو کې په دولت ورګډ شوي او په حکومت کې، په داسې حال کې چې له بریا یا له لاسبری وروسته حکومتونه بیا دی وی ډلې پورې رب نه لري، هغه بیا د ټول دولت او د ټول ولس حکومتونه کېږي، او په هغې کې بیا مهمه نه ده چې څوک طالب وو که نه. هر سړی چې کار کولی شي، هر سړی چې خدمت کولی شي، هغه یې باید وکړي. چې موږ ته ګڼ شکایتونه په دې تړاو باندې همیشه راځي، رپورټونه مې چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو په حکومت کې یوه ستونزه چې وه، هغه دا وه چې مسلکي او غیر مسلکي تر ډېره پورې چارې یې هماغه د خپلو تحریک غړو ته سپارلې دي. مسلکی خلق زیاتر له افغانستان نه وتل دی بیکاری لم وجنه هغه چې په افغانستان کې دی بیکار دي او همدارنګه په وزارتونو او ادارو کې د خیشخوري او خپلوی پالنې خپل سمت پالنې دا ریپورټونه هم شته دي چې مثلا یو رئیس یو وزیر چې چیرته ځي ټوله ما خپل خپلوان ځان سره وړي هلته ځایي خلکو ته او مامورینو ته کم فرصت پیدا کیږي. البته ځینې ادارې خایوي چې په هغې کې ګڼ شمېر پخواني مامورین هم کار کوي، خو دا ستونزه همیشه یاده شوې ده. راځو بل پیغام ته. وبخې یو اوریدونکی د ما تخنیکي همکار وایي چې راسره په تماس کې دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک له کوم ځای خبرې کوئ؟
مننه صاحب، زه اسمت الله افغانیار یم، د هلمند ولایت نه خبرې کوم. د کابل د فتحې یا د افغانستان د ازادۍ د ورځې تبریکې ټولو هیوادوالو ته وایم. راځم خپل نظر ته.
مننه، نظر به دې واورو، مهرباني وکړئ.
جناب خان صاحب، کله چې یو حزب یا یو ډله یا یو ګروپ پر یو هیواد باندې واکمنیږي، طبیعي خبره ده چې هغه خپل پالیسي لري او هغه خپل پالیسي ته به د دوی سره په حکومت کې خلک ژمن وي. زموږ هیواد بدمرغه دغه و چې موږ په هیواد څلوېښت کلنه جګړه تېره سوې وه او موږ په بېلابېلو ګوندونو پسې مربوط وو. زه په حزب اسلامي پسې وم، ته په جمعیت پسې وې، پلانۍ په ابل پسې وه، پلانۍ په طالب پسې وه، پلانۍ په خلکي پسې وه، پلانۍ په کمونیست پسې وه، پلانۍ په چا پسې وه. کله چې دا حکومت واوړې موږ خپل تضاد پالو. ابل ورځ یو کس ترافیک و، ترافیک یو ډېر عادي دنده ده، یو بل کس ته وایي پلانې ماما دا دند دی ولې پرېښول، بره وایي زه خلکي یم، یو دین پالم، پلار مې خلکي و، نیکه مې خلکي و، زما اولاد او زما چرګ بلا هم خلکي وي.
نه خو زه فکر نه کوم چې تاسو چې څه وایي چې داسې خبره په دې نظام کې څوک وکړلی شي. په یو معمولي نظر باندې طالبان خلک نیسي، یو سړی چې ترافیکي پرېږدي او وایي چې زه خلکي وم. زه فکر کوم چې ډېر د وخته به یا په حوزه کې ناستي یا به په پوسته کې ناستي. دغه شکایت خو له طالبانو نه دی چې دوی اما خپله ډله پالي او نورو خلکو ته سمه ده چې دا خو افغانستان دی، لوی هیواد دی، دې کې وګړي دي، څوک به د طالب مخالف و څوک به د موافق و. اوس که طالبان ټول افغانستان خپل هیواد ګڼي او ټول افغانان خپل ګڼي، نو ولې طالبان طالبان پاتې شي او ولس ولس پاتې شي؟ ولې هر سړی کار او دنده ونه لري؟ عمومي بخنه هم شوې ده، عفو هم شوې ده. مثلا که یو ځای کې یو انجینر یي، ولې یو ملاسب له یو بل ځای راشي او هلته هغه پر ځای باندې وټاکل شي؟ په داسې حال کې چې هغه انجینر ښایي په کار باندې ښه پوه شي او کار مسلکي سیاسي سیم نه
ان صاحب. زه خو د لی په افغانستان کې مخفل طالب یم، خو البته په هغه څه کې د طالب ملاتړ نه کوم چې هغه د ولس په ځان وي، هغه د دې هیواد په ځان وي. خو البته حقیقت وایم، پر حقیقت چې در چا تاوان بکش راځي دا هغه نه درېږم. دلته طالبان نه دي ګرام، طالبان نه غواړي چې یوازې هر څوک طالب پاتې شي. خو البته دا نه غواړي چې یو څوک په یو بل ګوند پسې مربوط وشي. طالب وایي وایي زما په مابین کې باید چې پښتون، ازبک، تاجک، جمعیت، حزبي، پلانۍ پلانۍ دا یې نشته. ټوله ترې یوه بیرغ او یوه ملت په نامه به کار سره کوو، هغه چې هر څوک وي.
افغاني هر صاحب، دغه د خلکو د فقر او بېوزلۍ په اړه باندې راته ووایه. زیاتره خلک له دې نه منکرېږي، زه کله ناکله وایم په پخواني دولت کې هم موږ خو دغه د خبرنګارۍ کسب داسې دی چې هیڅوک درنه هیڅ وخت کې نه خوشحالېدلی شي. په هغې دولت کې هم چې څه به ویل کېدل، طرفدارانو یې ډېر انتقاد کوو، نیوکه یې کوله چې تاسو نظام تخریبوئ، تاسو نظام رانوئ. یعنی انتقاد نه منلو، ویل هر شی سم دي. اوس هم د طالبانو پلویان چې ځینې لکه ځینې چې داسې خلک دي چې هغوی پوهېږي، مني ستونزې، مني خپلې بریاوې هم وایي، خو ځینې مطلق وایي چې نه، هېڅ ستونزه نشته. مثلا موږ د خلکو د فقر او بېوزلۍ د زیاتېدو په اړه باندې رپورټونه لرو. موږ دا رپورټونه لرو چې خلک کار، روزګار، زمینی او شرایط کم شوی دی. دا ستونزه تاسو تخکاری دغه د درک وړ ده؟ منه یې
بله و خود منو، ارسه به منو او ارسه که شوی که بد وی. ساروان صاحب، مخکې دلته زیات شمېر انجوګیانې فعال وې، دلته خلکو د مدني فعالیت په نامه پیسې اخیستلې، دلته خلکو په بېلابېلو نومونو پیسې اخیستلې. هغې به د خارج نه دلته انجوګیانې فعال وې، هغه انجوګانو تر ډېره بریده پرې کار پرې ایښی دي. او دلته مخکې طبیعي خبره ده چې خلکو ډېرې پیسې اخیستلې، دومره زیاتې پیسې اخیستلې. خو البته په هغه وخت کې هم دغه فقر او غربت تر صفر کچې پورې نه وو تللې، تر دغه کچې کې چې اوس دی تر دغه هم نه وو کم. اوس هم خلک پیسې اخلي، خو طبیعي خبره ده چې معاش به کم اخلي، خو دلته قناعت نشته. که چیرې قناعت په دغه معاش سره وسي، دغه معاش چې وسي یو څوک اخلي دام ډېر دی. په هغه وخت کې زه درته وایم جناب تکل صاحب، یو څوک 50,000 لکه یو نیم لکه افغانۍ معاش به یې اخیستی، رشوت به یې اخیستی، خو بیا به هم د ده دا معاش تر یوې میاشتې و تر بلې میاشتې نه رسېدی. په خاطر د دې ده څه کوله، پردي ښځې به راوستلې وو، پردي هلکان به ورسره و، شوقونه و او بانډارونه به و.
مننه کوم. افغان یار صاحب، یو بل پوښتنه چې نور اوریدونکو په لاین کې دي، د تعلیم په اړه باندې، ځکه دا خبرونه ده چې دا تیرو دریو کلونو ته باید وګورو، او زه نه غواړم چې ورخیزم یو طرفه مې هر نظر چې واقعیت هغه باید پکې واوریدل شي. په تیرو دریو کلو کې یو بل انتقاد چې پرله پسې کیږي، او په دې خاطر باندې ازادي راډیو کې چې موږ رپورټونه خبرو، بیرته ګورو چې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو د حکومت ډېر ملاتړي دي، ویل تاسو ولې دا خبره کوي؟ د عصري زده کړو په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم په اړه باندې درې کاله وشول چې مکتبونو دروازې تړلې دي، دا موضوع ته څنګه ګوري؟ همداسې د یو افغان په نظر.
تکاستاب استاد پښتنه دوه جزه پیدا کوي. یو چې نارینه او پروندو هغه کوم زو وګور تر زیاته بریده پرمختګ کړی دی. موږ دلته رابرات باندې نوینو چې په انتونونو کې پاله کیږي، او زکو ساته تر ډیر کچل ورسوي د پاتې سنجونو اړوند. د انجونو اړوند دلته چې کوم پالیسي د امارت مشران لري، هغه طبیعي خبره ده چې دوی ته به معلومه وي په راتلونکي کې دوی څه کوي. موږ ته وایي، تاسو ته وایي، ټول ته وایي چې موږ په شرعي امور برابر مکتبونه خلاص غواړو. البته هغه مکتبونه چې په جمهوریت کې فعال وو، هغه ماته هم د برداشت وړ نه دي. دلته نور عام افغانان ته هم د برداشت وړ نه دي.
اوس خو د جمهوریت په اړه باندې، خو د مکتبونو په اړه باندې خو لږ تر لږه فعال و. دا چې اول خو هغه خلک نه مني چې په هغه مکتبونو کې کومه شرعي ستونزه وه، خو لږ تر لږه همدغه چې دوی څه خل غواړي د دې مکتبونو په تمام یو. زه له تاسو مننه کوم که څه خبره لرئ لنډې راټوله کوي چې زه نور اوریدونکو ته ورشم. افغان یار صاحب،
مننه. زه انشاءالله ورسته خبره مې دغه ده چې هر څه ته به په ښه سترګه ګورو. انشاءالله خدای مهربانه دی، دغه څه به ټوله سمېږي. هېواد مو انشاءالله د پرمختګ پر لور روان دی. د یو څه نه به ډاډه کوو، په پردو پسې به نه ځو. راسئ ټوله یو ملت، یو قوم، سمت او یز، دا ټوله سره پرېږدو. یو ملت لپاره کار وکړو او تضاد پرېږدو.
مننه کوم.
اسلامي مشران ډېر
مننه کوو. سلامت اوسې. په دې برخه کې چې ټول به په یو ځای راټولېږي، او ټول به خبرې کوو، او ټول به سره یو بل پسیزو. یو شی چې په تیرو دریو کلونو کې نادرکه دی په نظام کې، هغه دا دی چې خلک ډېر نه پوهېږي چې د لکه عام افغانان حق لري چې پوه شي چې مثلا همدغه د طالبانو حکومت راغلی دی، دوی څه غواړي، څه پرېکړې دوی په راتلونکي کوي. له چانه نظر نه پوښتل کېږي، د چانه تر اوسه نه دي اورېدل شوي چې تاسو څه غواړئ، موږ درته کوم ځای کې خدمات کولی شو. په هر صورت فکر کوم چې دا یو بحث چې په راتلونکي کې هم دوام لري. له افغاني یار صاحب نه مننه کوو. بل اوریدونکو ته ورسم. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه تاسو ته او تخنیکي افغاران دا ټول خوګو اوریدونکو ته وایم.
وعلیکم السلام. ستړی مې شي. نوم دې څه دی او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه. اجمل انسه مبارز جانا له پرانه تاسو ښه سمګران مو خېنه.
سلامات اوسې مبارز جانان له پکتیانا. فرانه دا غږ سره دی لږ شمال راځي مونږه له فرانه. ستړی مشي جانان صاحب. نن طالبان درېمه کلیسه تا خو داسې شاعرانه نوم دی مبارز جانان. نن طالبان خپله درېمه کلیزه لمانځي. ته راته ووایه د یو افغان ځوان په توګه باندې چې تیر درې کلونه دې څنګه تیر شول؟ د مبارز جانان انټرنیټ ته ګوندې چې کار وکړي. جانان صاحب وبخښئ. نو درنو اوریدونکو، د ښاغلي جانان ټلیفوني تماس کته شو، که بیا زنګ ووهه حتما د ما تخنیکي همکار اخلي. یو پیغام ته راځو، دا هم اورو.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو. زه هارون هلکوزی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه، د سرانقلا د سیمې څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. خدای دې وکړي چې زما پیغام تاسو نشر کړي. د افغانستان ټولو هیوادوالو ته مبارکي وایم. بعد مبارکیه، خدای دې وکړي چې ټول افغانان خوشحاله او روغ جوړ وي. ما په دا درې کال کې چې درې کال کې چې امارات راغلي دي، زه خوش او خوشحاله یم، ځکه چې
د دغه امارات لمخه هغه جمهوریت کې چې کوم ستونزې ما لیدلې دي هغه تاسو ته بیانوم. مخکې په دا جمهوریت کې کوم پیر چې وې چاپا وو، ټکان وو، جنګونه وو، ماینونه وو، بم وو، ډېرې ستونزې مو ولیدلې. خو بدبختانه خو ځکه چې زه خپله موږ په کور کې یو شپه وه چې چاپه راغله دا زموږ سرای باندې واچوله، دغه پیښه درته وایم. زموږ په سرای کې چاپه ووله، زما درې وړونه په شهادت راورسول. نو دا ډېره غمګینه پیښه وه چې موږ ته یې راورسول. اوس الحمدلله موږ خوښ او خوشحاله یو، نه ټاک شته نه جنګ شته نه غل.
دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. مایکروفون ستاسو خبرونه وه، تر بیا په خدای سپارم. خیچاري
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.